قدر من اوریدون کلتورال سلام رئیس ما اوز مدام کارن سلامنا او نیکی هیلی اومنی نن ده چهارشنبه ما شام ده 2019 میلادی کال ده جولای ده میاشتی یو دیشمه چه ده دیار لسواتونیم ایجری شمسی کال ده صد ده میاشتی ده نهمی نیتی سر برابر ده دادی خپل د نش په خبرونه ستاسو د خوشي او روغتیا په هیله شرکوم. په دا خبرونه کې د اونۍ یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي کارپو او په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې د مشر ښاغلي حبیب الله غمخور مرکه، د ځلانده ستورو په پروګرام کې به د افغانستان د وتلي او تکړه سندرغالي ښاغلي داود سرخوش خبرې د هغه د هغه کانسرټونو په اړه چې دلته په استرالیا کښې لري او همدارنګه د ده د هنري کارونو په اړه، او د پروګرام په اخر کښې به د ښاغلي داود سرخوش په آواز کښې خوږې سندرې هم واوري. د ورځې او مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر برویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼې د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. بلومبرګ خپرونې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې خپرونې د طالبان د قطر دفتر ویندوی سهل شاین ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو لپاره د سولې موافقه نږدې شوې ده. د شاین په وینا که امریکایان منطقي او د قنعت وړ وړاندیزونه وکړي، د سولې موافقه به ژر لاسلیک شي. هغه په عین حال کې سوله نږدې بللې ده. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چې غالبا د امریکا او طالبان ترمنځ له خبرو وروسته به وشي، د یوه 15 کسیز پلاوي د جوړولو کار وروستۍ پړاو ته رسولی دي. خپرونې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر څرګندونو ته هم اشاره کړې ده. نوموړي د پنج شنبې په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې له څرګنده کړې ده چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حقیقي پرمختګ وشي او تر سپتمبر میاشتې پورې به موافقه وشي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو اټکل کړی دی چې د سپتمبر تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره سوله وشي. سپتمبر هغه میاشت ده چې په 24مه یې د افغانستان د ولسمشري انتخابات کېږي. واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکلي که چېرته پوځي کلمات جګړه ګټي، نو ولسمشر ټرمپ په تاریخ کې یو له سترو پاتینو څخه دی. ورځپاڼه دا مسله د متحده ایالاتو د ولسمشر دوشنبې د ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلي دي که دی وغواړي د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې ګټلی شي، خو 10 میلیون انسانان به پکې ووژل شي او دا افغانستان به د ځمکې له مخې محوه شي چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي طالبان د 20,000 ترمنځ وسله وال لري چې ګورلۍ جګړې کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د هوا لارې په نښه شي. ورځپاڼه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنځ پټیږي که په دې جګړه کې امریکا 10 میلیونه کسان وژني، نو په یو جنګي جنایت به ترسره کړی وي او طالبان به یې هم نه وي مات کړي، ځکه چې مشران یې په پاکستان کې دي. ورځپاڼه بیا لیکي چې زموږ متحده افغانان باید د ټرمپ په دغو خبرو ته اندېښنې نه شي، ځکه چې دا خبرې د لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. والسی ژورنال د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر پامبیو د وروستۍ تلیفوني خبرو تحلیل خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي مایک پامبیو ولسمشر غنی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه سپیناوی کړی دی او هغه ته یې ډاډ ورکړی دی د جنوبي آسیا په اړه د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر سره په خبرو کې ویلي وه چې که دی وغواړي چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې وګټي، په یو اونۍ کې دا کار کولی شي او افغانستان به د ځمکې له مخه پاک شي، خو دی نه غواړي چې دا کار وکړي او میلیونه کسان ووژني. د ټرمپ د دې څرګندونو افغان ولسمشر افغانان ورب وپارول، آن عکس العملونه ښکاره کړل. افغان ولسمشر د ټرمپ دې څرګندونو په باب د امریکا له ادارې وضاحت غوښتي. د والسی ژورنال په سر مقاله کې راغلي چې د پامبیو او غنی خبرې هم په همدې مسایلو څرخېد. پامبیو غنی ته ویلي چې د امریکا پوځ لیډر سي جنرال جوزي ډنفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته استول شوی دی چې د سولې د راتلونکي پړاوونو په اړه بحث وکړي. جان فور کابل ته په دوه ورځني سفر کې د ترامپ د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو والسټریټ ژورنال ورسپارې د ناټو د ځینو چارواکو په اول لیکلي چې هغوی په خصوصي توګه د ډونالډ ترامپ د څرګندونو اندېښمن شوي دي. جنرال جوزف ډون فورد چې د جمعې په ورځ عراق ته ولاړ د افغانستان د سولې په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې. د دغه امریکایي جنرال په خبره د خبرو له لارې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې ته هیله مندي ده. فارن پالیسی خپرونې په دې عنوان یو تحلیل مقاله خپره کړې ده چې پاکستان څنګه بیا واشنگټن لوبوي. په مقاله کې راغلی ټرمپ فکر کوي چې له افغانستان نه په وتلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تېره دوشنبه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په سپینه ماڼۍ کې ومنه. د فارن پالیسی په لیکنه کې ټرمپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتي مرستو د بیا پیل په بېلابېلو دوه اړخیزو سوداګریزو آن د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیله ورکړې ده. په مقاله کې راغلی چې د ټرمپ دغه دوستانه برخورد د ولسمشر یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان واڅوي څو له دوی سره له ګاونډي افغانستانه په وتلو کې مرسته وکړي. د ګړو کارپوهانو او پخواني امریکایانو چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي د ټرمپ دغو ټولو کارونو ته پاکستان یو ځواب ورکوي، هغه دا چې په مسکا څیره به ورته هوکې کوي، خو بیا به بیرته له طالبان سره خپل نږدې روابط ساتي او توندلارې اسلام پالو ډلو ته به شراغلاس وي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر راین کارکر په حواله لیکلي چې د د پاکستان دو مخیتوب تجربه کړی دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي پاکستان له خوا د طالبانو اڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو ایسای به لا هم د دې ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکړي. واشنگټن اگزمینر بیا د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دا ورځپاڼه لیک د دې سربیره چې د امریکا دفاع وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو وتل له شرایطو سره تړلی دي. خو ولسمشر ټرمپ په ښکاره د بهرنی چارو وزیر ته لارښوونه کړې ده چې په زرګونو امریکایي پوځیان به په 2020 کال کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې له افغانستان وباسي. پرتپالی کې د پلان له مخې به امریکا نږدې 2000 پوځیان له افغانستان نه بهر کړي او د پاتې 2000 تل به له دې سره تړاوي چې طالبان سره سولې تړون څرګند کیږي. پرتپالی کې د سولې خبرې یو ډول په ټپه درېدلې دي، ځکه چې طالبان تورستي بریدونو یو لړۍ پیل کړې ده او په کابل کې د حکومت له قانوني حیثیت څخه انکار کوي. په افغانستان کې یو شمېر د اندېښنه لري که چېرې د بهرني پوځیان ووځي امنیتي وضعیت به څرنګه شي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې سره مفتیش د دفتر په وینا لیکلي چې د شاوخوا 30 کلنې جګړې پر مهال واشنگټن د افغان ځواکونو پر تجهیزاتو 33 میلیارد ډالرو ډېر لګولي دي، خو 6000 وسلې، 2000 ثقيله وسایط او 200 ډېرې الوتکې ورسپارلې دي. قدر منوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې مشر راغلی غمخور صاحب هم دا اوس د ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
وعلیکم السلام صاحب، تاسو او ستاسو د راډیو ټولو درنو با عزت او په منو اورېدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب غمخور صاحب، په افغانستان کې په داسې حال کې د ولسمشري ټاکنو لپاره کمپاین شروع شوی دی، د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې بیا شروع کیږي، د امریکا د بهرنی چارو وزیر د امریکا سربازانو د وتلو خبره هم کړې ده، او شاید په دغه څو اونۍ کې په ناروې کې بین الافغاني خبرې هم شروع شي. ستاسو د نظره په دغسې یو حالاتو کې څه روان دي چې آیا لومړی به سوله کیږي او که بیا انتخابات، او د امریکا او طالبان ترمنځ پر کومو مسایلو به موافقه وسی چې په دې اړه خلک ډیر زیات اندېښمن دي او دا خبرې معلومې نه دي، او تاسو دا مسایل څنګه څېړئ؟
اشنا صاحب، په وخت کې خبره داسې ده چې متاسفانه امریکا دغه پروسه چې د سولې د خبرو نوم یې پرې ایښی دی، په واقعیت کې د دروازو شاته مخ ده. دا دی څو ورځې بعد به اتم دوره پیل شي، په دغه اوو پړاوونو کې چې خبرې شوي دي، زما له نظره هغه څه چې باید افغانان په پوه شي چې د دغه امریکا او طالبانو تر مابینځ پر مسایلو څه خبرې روانې دي. یو خو هغه عادي عمومي اجنداګانې دي چې طالبان وایي امریکا دي وږي، دوی وایي موږ وخت ضرورت لرو، امریکا وایي تاسو طالبانو سره خبرې وکړئ، طالبان وایي چې موږ د دې ګوډاګي حکومت سره خبرې نه کوو، که هر څوک را هغه دې شخصي استازي وي. دغسې یوه ګونګه، دغسې یوه ماشومانه سیاسي پروسه زما د نظره زه دا خاصه امیدواري نه ورته لرم. دوې پروسې اوس دا دي هممهاله روان دي. د یوې خوا څخه افغانستان کې ساکنې باید وشي په بشپږم د نظام، له بلې خوا څخه دوی دا دي یو په بل پسې وایي چې موږ دا د سولې پروسه مخته کړي. د دې سره افغانستان کې لکه تاو شي اشاره ورته وکړله، یو ځل اعلان کوي چې زه له افغانستانه سربازان باسم، حتی افغانستان د مځکې له کوریې باسم، بیا اعلان کوي نوي تازهدمه روزل شوي عسکر را، د بلې خوا څخه لکه تاو شي اشاره ورته وکړل وزیر خارجه وایي چې ټرمپ ماته هدایت کړی دي چې 2000 کال کې انتخاباتو، یعنی د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو د مخه دا پروسه باید پای ته ورسېږي. داسې یوه ګونګ حالت دی. زه فکر نه کوم چې یو څوک که واقعا دغه د افغانستان حالاتو ته وګوري داسې دقیق نظر ورکړی شي. زه به یو مثال درته ووایم. طالبان وایي د دولت سره خبرې نه کوم، لکه د دولت مامورین راځي هغوی د ځان استازیتوب کوي. نو طالبان د اشخاصو سره په جګړه اخته دي او که د دولت سره په جګړه دوی مخالفت دغه حاکمیت سره لري او که زه دغه حاکمیت کې د اشخاصو سره. دا یوه ماشومانه طرحه ده او زه نه پوهېږم چې امریکا ولې دا نه ورته وایي. د بلې خوا څخه په داګه همیشه ما دا خبره کړې ده چې دا یوه لکه نیابتي جګړه چې ده، دغسې یو نیابتي پروسه د سولې روانه ده. طالبان هم په دې ښه پوهېږي چې سبا امریکا ورته وایي پر ځای کښېنه، دا کوه دا مه کوه، شور لاولا کوو. او پاکستان هم هغه دی، تاسو ورته ولیدل چې د افغانستان په بدبختیو کې خپلې ګټې لټوي. دغه تک چې پاکستان صدر اعظم امریکا ته وکړي د ټولو افغانانو ګیله ده له امریکا نه، مګم امریکا په دې نه پوهېږي چې پاکستان د ترهګرو ځاله ده، مګم امریکا په دې نه پوهېږي چې پاکستان د ترهګرو روزنتون دی، مګم امریکا په دې نه پوهېږي چې دا ټول ترهګر د دوی له خوا څخه نه یوازې دا چې روزل کېږي، ټول لوجستیکي خدمات له همدغه خاورې ورسېږي. ولې بیا هم خبره دا ده چې زما لپاره په سیاست کې مې نه وه اورېدلی چې یو رئیس جمهور بیا هغه د امریکا غوندې یوه ده، موږ چې هر څه کوو نو هغه به د پاکستان سره په صلاح او مشوره د افغانستان په اړه. داسې ګونګه مسئله ده، ځکه خو خلک په دې باوري نه دي چې آیا ټاکنې به وشي پر خپل وخت او که به ونه شي. دا چې دوی وایي د سوله پروسه داسې ګړندۍ روانه ده، دغه ګړندیتوب یې په چش کې دی. دغه بین الافغاني چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په نارلي کې دوی خو دا حقیقي دي، په نورو هېوادو کې هم اعلانونه شوي دي. دا بین الافغاني زه نه شم ورته ویلی، ځکه چې دغه چې دا اورجي دا د افغانانو د هېڅ چا استازیتوب نه شي کولی، دا چا نه دي ټاکلي، مګم دا د چا نمایندګان دي. خو د دولت نمایندګان طالبان په اصطلاح دغه تاله چې اوس د طالبانو په نامه پورته وکښته کېږي، لکه تره تر جرمني او جاپان او چین او نه پوهېږم مسکو یو ځای او بل ځای، دا خو موږ د دولت سره خبرې نه کوو. نو بناغن دغه خلک چې اورجي دا خو د دولت استازیتوب نه شي کولی، دا اشخاص د اشخاصو په پیمانه د افغانستان د مسلې حل یوه ماشومانه طرح او ماشومانه سیاست اجماله نه کړي.
دارنګه خلیلزاد په کابل کې دی اول ته د یو شمېر کسانو سره چې دوی ورته د نظر خاوندان وایي ګوري، آیا داسې ناستې دغو خلکو سره چې هغوی نه علمي نظر لري او نه تاره لري کومه ګټه به ولري د افغانستان د سولې لپاره؟
د خلیلزاد د یوه سیاسي شخصیت په توګه ورته احترام لرم، ولې په دې عقیده یم چې که څوک را څخه خفه نه شي چې په دې پروسه کې خلیلزاد هم لوبول کېږي، د خلیلزاد و شاته هم نور تصمیمونه نیسي. لکه تاسو اشاره ورته وکړه، که دی د امریکا د دولت استازی دي د افغانستان په مسایلو کې، بناان ټول کارونه د ده لخوا افغانانو او نړیوالو ته ورسېږي. متاسفانه کله یې پامپیو کوي، کله یې یو لیدرسیس کوي، کله یې د ناټو سرمنشي کوي یا یو قمندان کوي، کله د سی آی اے اوسنی رئیس یا د سی آی اے پخوانی، یو سیاسي بحران دی په دې امریکا په سسپن کې. زه فکر نه کوم، لکه تاسو اشاره ورته وکړل، په دغو خلکو سره د خلیلزاد لیدن کتل او د دغو په وجود کې په افغانستان کې سوله راوستل دا یوه لوبه ده. معمول په افغانستان کې په هر نړۍ کې داسې خو اوس موږ پر افغانستان خبرې کوو دلته د جرګو مرکو خلک شته دلته سپین ږیري خلک شته دلته مشران شته درانه شخصیتونه شته چې د هغو لاس د افغانستان په بدبختیو د افغان ولس په وینو لړلی نه دا خو بېواله اشخاص دي دا اوس پورته کښته چېږي تر پرون ته یې دغه افغانستان په کنډواله بدل کېږل دي د سولې لپاره راځي عملا دوی د سولې سره علاقه من نه دي هغه ځکه نو چې په افغانستان کښې سوله راشي په سوله کښې عدالت تعمینېږي په سوله کښې ډیموکراسي تعمینېږي په سوله کښې داسې یو حاکمیت جوړېږي چې هغه په واقعیت کښې وکولای شي چې بیا د دې ولس استازیتوب وکړي نو کله چې د ولس استازیتوب وکړي خو هغه د اول قدم کښې د دوی څه پوښتنه کوي چې تاسو په دا 15 کاله څه وکړل څه مو درلودل او اوس د څومره شیانو خاوندان یاست زه یې وینم دا ډاکتر صاحب خلیزاد چې زه یو تعداد دوستان زه د هر سړي شخصي کرامت ته درناوی لرم ولې په هغو نه سوله راتلی شي او هغه نه د سولې په هغه علمي او سیاسي ارزښت پوهېږي بناان لکه ما چې مخکې هر ځ ته وکړي دا فقط یو یو ډیپلوماتیک پروسه ده روانه ده چې دنیا په کښې کښې مصروف وي چې دغه دی ګویه د سولې لپاره امریکا حج کېږي په دغو خلکو چې دا اوس خلیلزاد ورسره ګوري یا چې دا اوس خلیلزاد یوه هفته هلته ورته پاته شي صاحب چې دا ولس کسیز هیئت به جوړېږي دا ولس کسیز هیئت په جوړېدو په هغه وخت افغانان خبرېږي کله چې په کومه تلویزیوني شبکه کښې اعلان نو دا 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 د افغانانو استازیتوب خو دا خو نو معنا دا چې د هغه چا استازیتوب دی چې دوی یې غواړي په دغه دغه دوه واره نورو ناستو کښې یا درې واره نورو ناستو کښې چې دا طالبانو او د افغانانو تر مابینځ د ناستو خبره وه دا یو د افغانانو استازی نه و څوک په خبر نه و چې د کومې خوا دا چا پیدا کړل د چېرې یې وردعوت کړل د چېرې یې ټکټان ورانیول دا ټوله پروسه د محرمانه او هغه د اپراتیفي او استخباراتي پردو له لاندې مخ
په عین حال کې دواړو لورو جنګي عملیات هم زور ورکړی دي د یونما د راپور د مخې په دغه شپږو میاشتو کې اضافه تر 1568 ملکیان وژل شوي دي او تر 2446 نه زیات زخمیان دي نو که چیرې سوله کوي بیا ولې بېګناه خلک وژني آیا دوی غواړي چې دا به یې بېګناه خلک ورکړي د دوی د نامعلومو سولې د خبرو قرباني شي
زه فکر کوم چې ما عرض وکړي دوی سره دغه تعبیر چې سړی د سولې یا د خبرو پر میز د خپل رقیب سره د زور له موقفه د قوت له موقفه کښېني دوی دغه تعبیر غلط تعبیر کړی دي یا دغه مقوله سیاسي یا دغه سیاسي اصل غلط تعبیر کړی دي نو ځکه دوی اوس زور ورکړی دی چې افغان وژنه باید څومره چې کېږي هغو نه دوام ورکړي د بلې خوا څخه زه په دې هم معتقد یم چې پاکستان کوښښ کوي چې طالبان نور هم د دې ولس په ذهنیتونو کښې وټکوي ځکه چې دا اوس هر یو د افغانستان ته راولي او ورته ووایه چې دا ته او دغه ولس مهرباني چې تا ته دې رایې در کړي څوک مداخله نه کوي یوې رایې دوی نه شي ګټلی هغه ځکه چې د دوی لاسونه په دې 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 اتلس نو نه شل دغه دی د دنیوي څخه د درونوي څخه د دې ملک په وینو لړلي دي بناان دغه خبرې کښې هم سړی یاریان دي وسه پاکستان ولې دا کار کوي سبا یې پوښتنه وکړي چې نو هم یې پاکستان حمایه کوي هم یې پاکستان بدناموي پاکستان ډېره مزیرانه پالیسي کوي بدناموي یې د دې لپاره چې سبا ورته ووایي چې طالب جانه تو خو پوهېږې چې په افغانستان کښې بدنام یې نو بناان زما اوامر به منې چې زه دې وشاته ولاړ یم او دا سادهګان صاحب مانه بس هغه هدایت یې منلی دي د پاکستان د استخباراتو نظامیانو په خرپ مرګونه او ځانمرګي بریدونه او انفجارات روان دي که په واقعیت کښې سبا یو څوک د افغانستان د ولس څخه پوښتنه وکړي چې موږ سوله کړو نو هغه وایي تاسو د قاتلانو سره کوي کومه سوله دغه سوله ده کله چې د سولې خبره کېږي دا معمول دي تاسو ته دا لومړی نړیوال جنګ دوهم نړیوال جنګ د جهاني شخړې تاریخ یو څوک راواړئ کله چې د خبرو مسله مطرح شول دواړې خواوې د تعادل څخه کار اخلي دواړې خواوې یو د بل خبرو یا یو بل څخه د درناوي د اصل اصولو څخه کار اخلي دلته صاحب مانه چې هره ورځ سهار چې زه 2 بجې کمپیوټر خلاصوم ځان مرګي بریزونه او دوی یې صاحبه معنه مسؤلیتونه اخلي او چې دا مشکو په افتخار او بیا وایي موږ په افغانستان کښې سوله غواړو موږ په افغانستان کښې عدالت غواړو موږ په افغانستان کښې د افغانستان خلکو لپاره یو سا او بسیا ژوند غواړو اوس خو دا ټول ملک د افغانستان ټول ولس د جنازو او د فاصلو پر کمبله ناست د بلې خوا څخه د افغانستان دولت هم یوه دقیقه او معینه پالیسي نه لري د سولې د پروسې د پر مخ بیولو لپاره هغه بیا اوس په دې جنجال اخته دی نه راغلی چې په دې انتخاباتو کښې یو مقام ترلاسه دا بله سیالي ده په دې ملک کښې چې سړی ورته اریان پاتېږي چې اوس به نو دا اتلس بیا دا ملک پر اتلسو ټوټو وي پر اتلسو ډلو یې وي یو عجب حالت را روان دی
تاسو د پاکستان څخه مخکې یادونه وکړله دغه هېواد لومړی وزیر یو ځل په امریکا کې دا ژمنه کړې چې طالبان به افغان حکومت سره خبرو تاجروي او وایي هغوی باید په انتخاباتو کې برخه ولري اوس داسې ویل کېږي چې طالبانو سره به وویني او وروسته به کابل ته راشي آیا تاسو د پاکستاني چارواکو وعدې او خبرې د اعتبار وړ بولي او دوی به په رښتیا په افغانستان کښې د سولې لپاره کار وکړي لکه وایي چې
قطعاً پاکستان د خپل هېواد د جوړېدو او لومړۍ ورځې تر دغه ننه چې زه ورته خبرې سره کوو اشنا صاحب په افغانستان کښې خپلې ګټې لټوي دا نیابتي جګړه چې مخته بیایي او چې د نړیوال سپیشي تر دې نامه لاندې چې ګویا دوی د ترهګرۍ سره مخالف چې ما هر درته وکړي د مرکې په پیل کښې چې دا ټول روزنتونونه رسمي دفاتر یې په پاکستان کښې زه نه پوهېږم چې ولې نړیوال او خپله د پاکستان صدراعظم داسې فکر کوي چې په افغانانو کښې هېڅوک داسې نشته چې هغه زموږ په چلبازیو زموږ په دروغو او زموږ په ناروا حرکتونو پوه نه شي موږ په هر څه پوهېږو دوی طالبان و دې ته هڅوي له نیویارک چې د افغانستان د افغان دولت سره خبرو ته کښېني او دا به وګورو زه فکر کوم چې طالبان هغه وخت د افغان دولت سره خبرو ته کښېني چې هغوی درکړه چې امریکا وایي دا کار وکړي دا یوه خبره عین شکل پاکستان دولت هم دا حرکت هغه وخت کوي چې امریکا ورته وایي چې دا کار وکړه خبره دا ده چې دا چې اوس دی هم را روان دي عین هغه تکراري خبرې دي ځکه د پاکستان هر صدراعظم چې افغانستان ته راغلی دي او یا زموږ هر یو چې ورغلی دي کرځی شل واره ولاړی دا هغه اشرف غني درې واره ولاړی دا هغه شل واره ورتګ په مرګونو استقبال سوی دي د دې هم درې واره ورتګ پاکستان ته په انفجارونو استقبال سوی دي چې په افغانستان کښې دی اخوا ته روان دي دلته په افغانستان کښې انفجارات کېږي بناءن خبره په دغو وعدو چې عمران را ځي کابل ته اشرف غني ته وعده ورکوي او یا ځي نیویارک ته ټرمپ ته وعده ورکوي د افغانستان مسله په دې نه حلېږي افغانستان مسله هم سیمه ایزه ده او هم نړیواله ده د دې پروسې د حل لپاره معینې طرحې معین پروګرامونه موجود دي خو متاسفانه نه امریکا له چا څخه پوښتنه کوي او نه د افغانستان دولت له هغو څخه پوښتنه کوي چې را وغواړي شته دغه مسلې حل سره کم باید وي او موږ د نړیوالو څه باید وغواړو متاسفانه په افغانستان په حاکمیت کښې هم پاکستان تر غاسو مسله کوي ځکه عملاً وایي چې زه تر هر چا بللاس داسې یوه بدبختي راغلې ده داسې حاکمیتونو خاوندان یو موږ چې هغه ملت ته د دغه هېواد افتخاراتو ته د دغه ولس ژوندي ساتلو ته ژمن نه دي
په افغانستان کښې د ناټو ملکي استازي وایي چې په افغانستان کښې د سیاسي رهبرانو تر منځ د نظر نشتوالی او پر مذاکراتي پلاوي جنجال د سولې مخه نیولې ده تاسو د هغه دا خبرې څنګه څېړئ چې د دغو اختلافونو علت څه دی او په رښتیا هم اساسي عامل یې همدا دی
اشنا صاحب خبره داسې ده چې د ناټو که ملکي او که نظامي استازي یا مشر وي او یا د امریکا وي یا د یو بل هېواد وي هغوی په دې پوهېږي چې کیسه څه ده غوا توره شیدې سپي دغه هر جنجال کوونکی شا ته یې یو سفارت ولاړ دی شا ته یې یو هېواد ولاړ دی نو مشکل دغه دی دا دی موږ خو خبرې یو موږ خو په پوهېږو چې دغه ډله چې دوی غواړي یا دغه اشخاص یا دغه سیاسي واد چې اوس په افغانستان کښې مسلط دی او دوی یې نور هم غواړي چې خلکو ته څرګند کړي یا دوی ته په یوه سیاسي برعکس ورکړي په هر ځای کښې مطرح کړي دغه جنجال دی که نه نو په یوه هفته کښې دوی ولې ولس سفره هر ډله هر شخص چې دا دوی یې پورته وکښته کوي هغه وایي دغه یې ځای زه باید پکشی که مطرحیم نو که زه نظم زما سره باید ما ځکه عرض وکړي چې د افغانستان مسأله په دغسې لیدنو او کتنو نه حلی شي. دا یو نړیوال پرابلم دی، دا په نړیواله کچه او د دې له حل لپاره د افغانستان د هغو خلکو څخه باید پوښتنه وشي کوم چې هغوی یې د حل په لاره پوهېږي، نه دغه چې په جګړه کې یې هم ګټه ده او که سبا یو ائتلافي حکومت جوړېږي په هغه کې هم هغه وخت دی موافق وي چې دی پکښې کې مطرح وي او د دغه چې پکښې
لکه مخکې چې تاسې اشاره ورته وکړله په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټاکنو دپاره رقابتونه شروع سوي دي چې رقابتي ټیمونه یو د بل پر ځل باندې سیالي کوي او خلکو ته رنګارنګ وعدې ورکوي. تاسو د دغو رقابتونو چې د یوې خوا تهدیدونه کوي ګواښونه کوي بیا بیرته ایتلافونه سره کوي لکه عطا محمد نور چې یو وارې ګواښونه کول چې که د خواستې ونه منل د طالبانو سره به یو ځای شي اوس هغه دې خپله به دغه ائتلاف کې جنجال را پیدا سوي. د دوی دغه ډول وادې و دغسې ائتلافونه وو او دغه ګواښونه وو او دا خبرې په دغسې حالاتو کې تاسو څنګه
اشنا صاحب دغه ائتلافونه یعنی د اتلس ډلې یا اتلس اتحاد یا اتلس کاندیدان چې پر خپل شاوخوا باندې د دوی په اصطلاح معلمین لري، دا ائتلافونه یا دغه ډلې د افغانستان د مسالې د حال یا د افغانستان د آینده روښانه راتلونکي په خاطر نه دي جوړ شوي. دا د دې په خاطر جوړ شوي دي چې د دوی ترمابین چوکۍ باید تقسیم شي او چوکۍ تقسیمول معنا دا چې څوک ماته څونه رایې راوړلی. دا ملي او د ملي درک پر بنیاد یا د ملي ژمنتیا پر بنیاد ائتلافونه نه دي، ځکه وهم دا دی چې ما مخکې عرض وکړي دغه ائتلافونه تر څو چې په شپږم د میزان که چیرې احیانا انتخابات کېږي دوی به دا ملک پر اتلو سلارو وشي. اوس عملا هغه تاسو ګورئ یو بل کنځل پره سپک سپوري سره وایي د بلې خوا څخه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله پر دې سره جنجال دی چې تا خو زما سره دغه موقف وعده کړې وه اوس دغه موقف نه راکوې یا دا هغه ده یا دغه ده بناءً زموږ ستاسو په عامیانه اصطلاح ولدا چې کېدل یې بولم د دې سره په څنګ کې چې تاسو راډیو ګرځنیا اوري او ما په مطبوعاتو کې د لوی رسنیو کې دا ویل دي زه تر اوسه متاسفانه په دې عقیده یم چې دغه رایې لکه درې واره چې نورې شوي دي دا ټولې مصنوعي دي تصمیم سپینه مالی نیسي. هر څوک چې خوښ و هغه رایې به ډېرې وي او هغه به راوسي له غیر له هغه دغه ضرورت چې شدي په افغانستان کې اتلس نفره د نړۍ په یو هېواد کې ځانه دي کاندید کړي په افغانستان کښې اتلس ځان کاندید او اتلس کښې داسې کسان دي چې په وکالت کښې رایې نه شوې ترلاسه کولی نو اوس بیا ریاست چې جمهوري ته څنګه دی کولی شي چې رایې ترلاسه شي او بریالی شي. خو دا خلک موږ تاسې ټول پېژنو او د دغو ټولو سره بهرنی تفاهم موجود دا چې د امریکا سفیر اعلان کوي چې فکر مو وي چې کاندیدان د امکاناتو استفاده ونه کړي په کومه ډیپلوماسۍ کښې د پاکستان د امریکا سفیر دا حق لري چې یو دولت ته هدایت کړي او دا معنا لري چې دوی دا حق لري او حق یې ځکه دا دی چې هم په سیاسي لحاظ هم په پوځي لحاظ او هم په نظامي لحاظ دوی په افغانستان کښې ښکیل دي. زه دا منم چې دا نن سربازان وباسي دا 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 حاکمیت سکوت کړي چې دا نن دا دا نل پر وتړي چې پیسې نه در کوم دا حاکمیت سکوت کړي دا چې چارواکي ته وایي هغه په بلالي دي وصیتونه داسې چې دا نن سیاسي لاس جنیس پکې دا ملک به په یوه انارشي او په یوه بله بدبختي اخته وي ولې متاسفانه دوی دغه ډیپلوماسي په نظر کښې نه نیسي نو بلکې هم باید دا نیولې وای ورته ویلې وای چې ضرورت څه شي دي چې اتلس نفر دا ټولې معاملې دي دا ټول هغه اشخاص چې په دغو اتلسو ګروپونو کښې چې دغه یوې ولاکه په افغانستان کښې چې عدالت وي او ډیموکراسي وي راشي نو بنا انت دغو پایله د ټاکنو پایله د سپینې ماڼۍ د رضا پایله ده چې هر څوک چې هغوی غوښتي که ضرورت شو بیا به یو جنکیرې ورته راولېږي سره جوړ دي.
تاسو د کومکو څخه یادونه وکړه د امریکا د سرمپتیش وروستۍ څرګندونې چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو سره اتلس میلیارډ ډالره مرسته کړې د ټانکونو وسایل دای ورکړي دي اما دا کومک پر ځای نه دي مصرف سوی او شخصي جبو ته ولیدلی دي او وایي چې که د امریکایي کتاب ووځي دي توان نه لري چې دفاع وکړي. ستاسو د نظره دی ولی دا کسان چې پیژنی او دا درغلی کړی دی او دا پیسې په جیبو کې اچولی دی ولی مکمه ته نه راکشي ولی حساب نور سره کیږي او ولی دغه پیسو سپشتنه نه کیږي
شنا صاحب چې ټوله دنیا پر ما باندې په قهر نه شي زه فکر کوم ګرده په دې پوهیږي دا ماشومانه خبرې دي چې اتلس میلیارده ډالر موږ پر اردو مصرف کړي دي په زرګونو لوجستیکي ترانسپورټي وسایل مو لیږلي دي او دوه زره یا څلور زره تیاري مو کړي دي جنګي بلي عام کړي دي دام کړي دي لکه دا تاسو چې خپله پوښتنه وکړه دا په واقعیت سوال دی خبره دا ده چې په دې اتلس کاله تاسو دا پروسه چې تعقیبول تاسو په دې نه پوهېدا چې دا پیسې پر کومه دي نو په دې پیسو کې یوازې دغه د دوی نازولي چې په افغانستان کې دي شریک نه دي بلکې د دوی سره هغه هم شریک دي کوم چې دا د دغو د حمایې لپاره یې کار کاوه د بلې خوا څخه موږ تاسو څو کاله پخوا یوه مصاحبه سره کړې ده مګم د بن کنفرانس د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل و مګم د بن په کنفرانس کې دا خلک سره راټول کړي وو دا د افغانستان د ولس استازي وو په عبوري دولت کې په انتقالي دولت کې بیا په دا لویه جرګه چې تر دې صاحب جوړه کړه صاحب مانه اوپسې راځه 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 تر نه کتل هغه بله ورځ به بله غونډه یې د ځوانانو راغوښتې وه خو پر هغه یې هم د لویې جرګې نوم کښېښو په داسې حال چې لویه جرګه خپل سیاسي او حقوقي ارزښتونه لري څوک چې زورواکه نه وي په علمي لحاظ د لویې جرګې نوم نه شي پرېښودلی دا ټوله پروسه د دوی تر سترګو لاندې روانه ده دا ټوله اتلس کاله دوی د حساب او پیسې افغانستان ته راځي او دلته مصرفېږي او بلکې باید جواب ورکړي اوس دوی دا خبره کوي دا معنا لري چې دغه اقتصادي دولتي انارشي او فساد کې دوی سره شکېږي که شکېل نه وای په دغه اوله ورځ چې ته پوه شې چې په یو کال کښې ما یو میلیارد ډالره لېږلي دي او دا یو میلیارد ډالره پر هغه لار چې باید مصرف شوي وای نه دي مصرف شوي باید په هغه لحظه پوښتنه شوې وای دا اوس چې دی وایي دا غلط شوي دي خو دا ټول ژوندي دي هغه چا چې قیانت کړی دي دا اوس یا په حاکمیت کښې دي یا په دغو ډلو ټپلو کښې دي چې د برات لپاره یې اوس کله د طالبانو سره آخوا ته تللی کله دې خوا ته تللی دا خو دا ټول خلک پېژني خو مهرباني را ودې غواړي والله که پوښتنه لاجینې یوازې پر ما او تا او عام ولس باندې احسان اچي چې موږ په میلیارډو مصرف کوي مې مصرفوم دا دې پر دا دې د افغان ولس لپاره نه دي مصرف کړي تاسو فکر وکړئ بوش وویل زه داسې یو افغانستان جوړوم چې نمونه به وي په دنیا کښې اوس داسې یو افغانستان جوړ شو چې د بدبختۍ نمونه ده هغه بله ورځ د د نړیوال بانک یو 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 استازی یو خبره وکړل چې د انسان لپاره حد اقل یو ډالر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورځنی عاید ضرور دی ولې د افغانستان تر نیم نفوس زیات نیم ډالر عاید نه لري د لوږې مري خو دغه حاکمیت د دوی دی او د دوی د نازولو دي یو د افغان ولس چېغه نه پورته او نه دا د افغان ولس دغ تر عامو نړیوالو رسېږي چې دا سبا د امریکا خلک پوښتنه چې تاسو دا زموږ د مالیې پیسې چېرې مصرفوي د څه دپاره یې مصرفوي او پر چا مو مصرف دی دغه دی چې اوس ټرمپ د بل انتخابات دپاره وایي زه عسکر باسم هغه څه چې ودي ایستل زه دا وعده در کوم چې تر انتخاباتو وروسته به بیا دا عسکر بېرته افغانستان ته را روان وي مینان دا لوبه د څه شي دپاره ولې حداقل د نړیوالو څخه مو غوښتنه دا ده چې پر دې افغان ولس چې پنځه څلوېښت کاله د جنګ په اور کښې سوځي زړه وخوږي که انسانیت وي که انسانیت ته درناوی وي که د بشر حقوق وي نو خو دغه افغانان هم حیوانان نه دي انسانان دي پر دوی باید رحم وشي زموږ ماشوم یوازې ژړا پېژني زموږ د ماشوم تر سترګو یوازې اوښکې بهېږي زموږ ماشوم د لوږې په مرداریو کښې واښه ټولوي او هغه کور ته را وړي بیا یې مور ورپخوي په اوبو کښې حداقل دا بشر دوستي ده په یوویشتم قرن کښې په دغسې بدبخت حالت کښې چې افغان ولس ژوند کوي د نړۍ یو هېواد ولس یې نه کوي دا چې هغه مطبوعاتو ته نه را وځي خو زه خو د افغانستان د بېخي ډېرو زیاتو ولایتو کښې د خلکو سره تماس لرم هغه وحشت روان دی چې ولاکه د بشر په تاریخ کښې دوی خو هلته ځي یو 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 غټ غوښتلی سازمان دی د اروپایي هېوادونو سازمانونو استخبارات هلته دي د بیاخل پایلې چې هغه د انسانیت په ګټه وي موږ خو تر اوسه نه دي هیله مې دا ده چې نړیوال بلاخره پر افغانانو زړه وخوږوي دوی کولای شي چې بې له افغان وژنې هم هغه اقتصادي او سیاسي آداب چې لري له دغې څنې څخه یې استفاده ورنوکی او ولی په دغه شکل دغه جګړه چې د نړۍ اوږدترینه جګړه ده دا که نور هم دوام کوي یوازې بشري تباهي ده او زه په دې متیقن یم چې یوه ورځ به هم په اروپا کې او هم په امریکا کې عام خلک راووځي چې خیریت وي بالا تاسو زموږ اولادونه د چیش لپاره وژني اوس وایي چې موږ په افغانستان کې دیموکراسي راولو سوله راولو امنیت راولو فساد ورکوو ولې دغه ټول اوج ته رسېدلي دي تر اسمانه ورسې او دا میډیا د دوی په خدمت کې ده هغه څه وایي چې دا چارواکي او زبرځواک چارواکي وایي بلاخره خلک ستړي کېږي ولکه هوس یې هم بس هیله مې دا ده چې ټوله نړۍ دې ته مجبوره نه کړي چې د هغوی ذهنیت د افغانانو پر ضد راوپارېږي دا اوس مته زه په دغه سیزن کې یم دلته د شپېتو هېوادو زیات کډوال اوسېږي چې سپام خلک دي عالمان خلک دي هره ورځ ماسپښین کوي چې څه کوي دا څونه جنګ دی ولې نه جوړېږي دا چې زه دوی ته جواب وایم په دې خوښ یم چې ما دوی ته کوماتور کړی دي نو بلاخره خو سبا وحشت دی بدبختي ده تر اوسه د افغان ولس هغه قانوني حق چې هغه ژوند دی هغه ته درناوی نه دی شوی او د هغه د ساتلو لپاره یو قدم هم نه دی اخیستل شوی پر دغه یې رالنډوم
په اخر کې غواړم دا سوال وکړم په دغه ټولو ناخوالو په وجود کې یو همدارنګه د دغسې نامعلومو د سولې د خبرو پټو خبرو په موجودیت کې او جنگ کې زور اخیستی دی په دې کې تاسو د نظر د حل لارې څه ده او په خاص ډول د روشنفکرانو د مترکی چې ځان ته ګوندونه وایي یا مترکی ازبونو او یا نورو شخصیتونو مسولیت څه دی چې څنګه کېدای شي چې د یو لارې څخه په افغانستان کې شي سوله راشي او همدارنګه د خلکو د غالت څخه نجات پیدا کړي
په دې ارتداد ما همېشه عرض کړی دي که موږ بهرنیان باندې انتقاد کوو پر ځان هم باید انتقاد وکړو زما د ځان څخه انتقاد عام بېچاره دربدره نالوستی ولس نه دي زما پر ځان باندې انتقاد د نړۍ په هر ځای کې چې اوسېږو او هغه چې په افغانستان کې دي خصوصا دا سیاسي ګوندونه ډلې څپلې پر هغو دي متاسفانه هغوی هم نندارچیان دي نو زه له دغه ځایه نشم پوهېدلی چې دا حکومت داسې بېرولي دي چې خبره نه شي کولی او یا کې دومره رشوتونه ورکړي دي چې بس سر ورسره شوروي چې زموږ سترګې پټې دي خو سر تاسو ته کوي څومره چې موږ بلته ګوته نشو عامیانه یې اصطلاح ده څلور ګوتې باید ځان ته ورسي د ټولو هغو سیاسي ګوندونو د ګوندونو ډلو ټپلو فرکسیونونو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې دوی هم پر خپل ولس زړه وخوږي لکه د نړۍ په نورو ولسونو کې که سبا افغانان دا چې سبا هم سره راپورته شي او سره متحد شي یو شي او دا مسله مطرح شي د سولې د حل لاره دغه ده او دغه پورته کړي پروا نه ده چې موږ پکې مړ شو نړیوال په دې پوه ستاسو حاکمان سمه لار نه دي روانه زه په دې متیقن یم چې د حل لاره به یو څه ګړندی شي ولې متاسفانه ما ته خلک وایي چې دوی یې بې اتفاقه کړي دي زه وایم نو چې ته هوښیار یې دغه وایه چې دا زما وطن دی نو پر دغه خپل وطن زړه وخوځوه دا ده چې بل درته وایي چې ته څه سړی یې احمد بد سړی دي احمد څه سړی دي محمود بد سړی دي په دې پوه شه چې دوی غواړي تاسو ټیکه ټیکه او پارچه پارچه کړي هر څومره چې ټیکه ټیکه او پارچه سیاسي ځواک وي سیاسي قوتونه وي په هغو نه اندازه د دې هېواد دښمن هلته بریالی وي هیله مې دا ده چې افغان رول اندی افغان چې سپامه او ټول هغه خلک چې پر دې ولت زړه خوځيږي د یو سیاسي ملي ځواک د جوړېدو لپاره لاس په کار شي او هر څومره چې جر لاس په کار شي په هغومره اندازه د سولې د جر راتګ لپاره مرسته کولی شي غیر له هغه به دوی نندارچیان او د ملت عام ولس به یوازې او یوازې قبرستان ته روان وي او د فاصلې پر کمپنۍ به خرڅي او بس
د رضاعت مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو کارپو په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر ښاغلی حبیب لاغم خور ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه مننه تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم
تاسو هم کور ودان چې هدا خل د خپل د دغه لوز امکانات څخه دومره استفاده کوي چې دغه زموږ زخ زموږ تر اوله رسوي او تر نړیوالو رسوي کور مو ودان تاسو ته په دغه فرهنګي ملي او انساني هڅو کې
بیا هم ډیره مننه ستاسو ته مهرباني نه خدای پامان هموطنانی عزیز محترم، داود سرخوش هنرمندی مشهور ستاره درخشان موسیقی افغانستان به کشور استرالیا غرض اجرای کنسرت ها تشریف آورده که امشب در این برنامه مهمان ماست. میخواییم در رابطه با پروگرام هایی که در کشور استرالیا دارد و همچنان در رابطه با کارهای هنریشان امرایشان صحبت داشته باشیم. جناب سرخوش صاحب، از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید و با کشور استرالیا به طور خاص به شهر ملبورن خوش آمدید. تشکر با وصف مصروفیت هایی که دارید حاضر شدید که در برنامه امشب ما صحبت داشته باشید.
شما سلامت باشین، خدمت شما و همچنین شنونده های محترم برنامه شما از جانب خودم و همکاران هنرمند که اینجا سلام تقدیم میکنم و سپاسگزارم که فرصت فراهم شد توسط شما که دخل شکل رادیویی عرض ارادت خدمت شنونده های محترم داشته باشم.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب سرخوش صاحب، اگر از همه اولتر در مورد سفر هنری که با استرالیا تشریف آوردی صحبت نمایید که چی برنامه های را در نظر داری و حتمی در این سفر هنری خویش توفه های هنری را هم برای هموطنان ما داری.
سلامت باشین. گرچه من سال 2016 اینجا بودم و این بار قرار است که سه تا برنامه در استرالیا اجرا شده، بخیر یک شنبه روز شنبه هست در ملبورن، شنبه بعدش سیدنی و هفته بعدش هم پرث. در واقع قصد ما اجرای تعدادی از آهنگای جدیدی که از آلبوم منوتو خواهد بود برای اجرای از اونها اینجاییم. خب شما هم میدونید که اصولا کنسرت و اجرای آهنگ اینا بهانه هست برای زیارت همشهری و هموطن ها. امیدوارم که حداقل مورد قبول و پذیرششون قرار بگیره. بهش من موافق نشدم که آهنگ ها رو پیش از اینکه بیایم به برنامه هایم شروع کنم به طور کامل آلبوم منوتو رو نشر کنم، چون متاسفانه ما سال هاست که خودم بازار نشر و سیستم نشر برای کاری موزیکال نداریم. بان هم تعدادی از آهنگ هایی که مورد نظرم بود برای اجرا تقریبا نشر شده. یک آهنگ مانده، شاید همین شب یا فردا بتونم نشرشون. برنامه به همین سادگی رو مختصر همین قدر هست. چنانچه گفتم یک بهانه هست برای اینکه وطن دور آوردن زیارت کرده باشه دوست داره و آشنایان.
تشکر، با امید از اینکه دوستا از نزدیک بیاید در کنسرت شما و هنگای جدید شما را بشنوه و کن هنگای که همیشه شما در اینجا در کنسرت ها و یا همچنان در یوتیوب و در دیگه وسایل اطلاعات جمعی می باشد بسیار جالب و شنیدنی است. حال اگر در مورد سابقه هنری خویش کمی صحبت نمایید که از چه وقت به این طرف هنر موسیقی علاقه گرفتی و چطور به این مقام عالی رسیدی و آیا استاد و راهنمایی هم داشتی؟
اصولا ما زمانی که از افغانستان مهاجر شدم هنوز 12 ساله بودم، بعد آمدم پاکستان کمی علاقه داشتم به موسیقی و ابتدا از دنبوره شروع کردم و بعد آهسته آهسته پایم به رادیو کشیده شد و همکاری رو خود با رادیوی کویت شروع کردم و تقریبا 7-8 سال به نظر آره 9 سال مترو شد که با رادیو همش همکاری میکردم اونجا، تا اینکه بعدا متوجه شدم که خب قرار است که باید بخونم و با موزیک بیشتر سر و کار داشته باشم باید جایی برم بیاموزم، و اثر شانس خوب ما مرحوم استاد بابلی خان در کویت میام از تابستان از ایالت سینگ و رفتم خدمتشون، اونا هم پذیرفت مدتی خدمتشون شاگردی کردم تا اینکه بعدا باز این متاسفانه آوارگی ادامه یافت، آمدم طرف اروپا، بعد از خانواده اینا آمد خب حس میکردم که باید برم موسیقی ادامه بیتم، بعد اونجا رفتم در مکتب موسیقی و یک مدتی هم برای آموزش اینا در خودی ویانا مصرف بودم. اونچنان که بخواین فرصت برای یک کار سیستماتیک و خیلی مستمر فراهم نبود، چون که هر آوره‌ای رو شما میدونید که مشکلاتی داره، گاهی او رقم که آدم میخواه نمیتونه برنامه درس و همچنان کاری که مربوطی بخشای هنری میشه و بیشتر جنبه ذوقی داره اینا، به اونا کمتر میتونه آدم برسه و یا شاید متونستم کمتر برسم، اما به هر حال این که چقدر کار مورد اقبال عام قرار گرفته یا نگرفته اینا را همیشه با حمل بر لطف وطن دارا میکنم و در واقع اونا مهربان بودن که با یه اندک کارهایی که داشتیم که مطمئنم در خود شهنشان شاید نیست، اما اونا باز هم لطف داشته، چنان شما لطف دارین و همچنین دوستان همیشه به نیکی یاد کردن، تشویق کرده و اگر ضعفایی که حتما بوده هم بسیار صمیمانه گفتن و نشان دادن، از این بابت از همینجا بسیار صادقانه است یک و یکشان سپاسگزارم و از همه دوستانی که در این مسیر هم متوجه خطا و اشتباه مرا ساخته و هم همکاری و تشویق کرده.
تشکر. آیا در یاد شما هست و یا محاسبه پیش شما می باشد که تا به حال چه قدر آهنگ سرودی و چند مجموعه از آهنگهای خود داری؟ و سوالی اساسی ما این است که شما در آهنگهای خود نواوری های هم کردی، اگر در این مورد صحبت نمایید که شما چه قسم آهنگارا از موسیقی مالی با موسیقی نو یک جای ساختی و داری چه قسم نواوری ها را بوجود آوردی؟
سلامت باشین. شاید بتونم شمار کنم که تعداد آهنگ خواندیم اگر فرصت باشه، چون مگر تا جایی که یادم میاد از چون چی گفتم از دمره شروع کردم که اونام کارهایی بوده که همیشه دوست داشتیم از اواخر سال 1985، بعد یک مقدار برم جدیدتر شد 1988 دیگه کمی بیشتر دنبال کار رو گرفتم. تعدادی آهنگایی که اجرا شد در رادیو او زمان چون بسیار پرمصرف بود ثبت اینا بیشتر به شکل زنده نشر میشد و بخش موسیقی خودی رادیو هزارگی بود، اونجا به عنوان موزیسن کار میکردم و گاهی شده که تعداد از دوستان نتوانستن برسن یا آمده نبوده برای اجرای آهنگ، وظیفه می بود باید ما همیشه هفته دو تا آهنگ حداقل آماده می داشتیم، چی حالا از خودم باشه چی قدیمی یا از دوستان هنرمندی دیگه که متاسفانه اون شما رو نمی دارم، اما آهنگایی که در آلبوم ها و کنسرت ها و اینا اجرا شده شاید بتونم مسئله که یاد داشته اگه در دفترچه ها اینا دارم بتونم روزگار شما رو بکنم، این لحظه متاسفانه حضور ذهن ندارم چون آهنگ او قدر زیاد هم نیست، اما اون گناه که باید کم هم نیست، مثلا مثل حالا که ما از امکانات بیشتری برخورداریم سیستم ثبت اصلا تغییر کرده و امکانات زیادتر فراهم شده، در اون زمان نبود و تا همین 2016 هم که حتی امکانات هم بود چون از اول همی قسم شروع کرده بودم آهنگای جدید هم که داشتم می آوردم اولین بار از خودی استیج می خوانم، اونایی که دوستا ثبت کرده بودن یا ویدیو داشتن بعدا می شنیدم که کدامش استقبال شده کدامش نشده. پسان کم کم به جیره نمی دو سی سال متوجه شدم دوستا انگار نوع شکایتشان یه هست که آهنگ نو کم میخونه، در حالی که بیشترین اجرای نو در طول همی 9 سال اخیر ما داشتیم. تقریبا میتونم بگم 3/4 هر کنسرت در واقع با آهنگ که اولین بار در اون کنسرت خوانده شده آمدیم روی دستش قرار گرفتیم. البته نه این که مثلا استرالیا آمده باشم بعد برای هر برنامه که این بار فقط 3 کنسرت دارم، مگر نه قبل از همشه 5 کنسرت بوده. برای هر یک کنسرت خوب نمیتونم بگویم که جدا آهنگ رو تنظیم کرده باشم، اما همو سفر در وقتی 3/4 نبوده. و دلیلم که این بار خواستم یک مجموعه از آهنگ ها رو تحت نام منو تو که هنوز نمیدونم چند آهنگ رو دوستان قرار است که در آلبوم منو تو دیاره 8 است 10 است 12 است هنوز نمیدونم چون تعدادی آهنگ ها ثبت شده. به همین خاطر خوب به نظر میایه که آهنگ ها رو قبلا باید به هر شکل که شده آدم نشر کنه. حالا امکان ما همین یوتیوب و رسانه های جمعی است دیگه به شکل استودیویی اینا براین تا که همین شکایت پاسخ گفته شده باشه که آهنگ نو بسیار اجرا شده، چون که طبق معمول کار خودم همیشه از استیج اونا اجرا شدن شاید شنونده ها زود متوجه نشده یا ثبت نشده بهشان نرسیده. در قسمت تغییر در کارها همیشه نمیتونستیم به یک روش استاد بکنم، زود خسته نشدیم از یک نوع کار و یه هنوز هم در خمید آمد دارم. حالا البته من تو هم بیشتر با همکاری نوازنده های در واقع بگم که ماورای آمو، یعنی دوستان هنرمند تاجیک و یکی دو مورد هم دوستان نوازنده که ازبک هستن، از اون سمت از موسیقیشون خوشم اومد و خواستم با مزه های یا الگوهای از کارهای از نایم باشم اجراعاتی داشته باشم. فعلا خوب است، از کارشون راضیم و فضا رو بیشتر دوست دارم. حال ببینیم که در کارهای بعدی واقعا همینجا میمونم یا اینه که یک سمت سوی دیگه اختیار میکنم هنوز نمیدونم. من اون چیز که میدونم اینه که مجموعه 6-7 آلبوم که تا حالا بیرون شده هر کدامشون سبک کارش فرق میکرده و یا حداقل ملودی هایی که به کار رفته فرق میکرده. قصد در این نیست، فقط همو نوع کار در زمانه خودش تقریبا میشه بگم که بدون قصد و اراده من واقع شده همین رقم پیش آمده. شاید هم دلیلش باشه که همین سفرها و مهاجرت‌ها از اینجا به اونجا بار کوچکشی از این دیار به اون دیار دیگه و شنیدنی خوب موسیقی اهالی دیگه کشورا اثر خود گذاشته بر کارم. تردیدی نکنم شاید دلیل اصلیش همی باشه. بله،
تشکر شما از موسیقی دیگه کشورها یادآوری کردی و همچنان موسیقی محلی خود ما. در میکس کردن این نوع موسیقی با یعنی موسیقی کلاسیک و موسیقی محلی با موسیقی شرایط فعلی یعنی به شکل نو، شما کدام کاری نو هم انجام دادی؟
خب جان، ما کارم اصلا خود موسیقی افغانستان بوده، موسیقی محلی افغانستان بیشتر نکه اصلا زیاد دوست دارم، چون اگر قرار باشه که از موسیقی کشور صحبت به من میده باید ترام به نظرات تمام هنرمندای عزیز. شخصا معتقدم که موسیقی درست در افغانستان همون موسیقی محلی افغانستان است و از هنرمندان بسیار ارجمند و پیشکسوت ما کارهای زیاد باقی مانده که با اولگو و همچنان در پایه اون ملودی ها کارهای خود انجام میدادیم. اما در خود تنظیم بخش موزیک موزیکال آهنگ ها سعی بوده که نه بسیار زیاد بلی اندک ادغامی با روش های موسیقی که شنیدیم خوشم آمده، یعنی که اندک ادغامی شده باشه. ولی به هر حالش جانمایه خود کار من همیشه تا اونجا که زورم رسیده و در حته سعی و بزاعت ما بوده بیشتر روی زمو بخش های موسیقی محلی کار کردیم. حالا اگر آهنگ پاپم درست شده یا باید غزلم درست شده باشه، به هر حالش اساس کار همون هست. ولی خب رویش ملودی سازی و نمیدانم تنظیم آهنگ ها و بکارگیری آلات و انسترومنت های مختلف از کشورهای دیگه و از موسیقی های دیگه خوب یه حتما در کار من نقش داشته. بله
تشکر. در مورد انتخاب شعر و کمپوز اگر کمی صحبت نمایید که اشعار کدام شاعران را برای سرودهای خود انتخاب نمودی و در مورد کمپوز با شما کی همکاری می نمایید؟ آیا شما هم شعر و کمپوز از خود دارید؟
البته غالب همکار خودم می سازم، هم شعر و هم ترانه، اما در قسمت انتخاب شاعر به صورت خاص شاعر بسیار خاص را که بگم همه کارهای من از یک دو شاعر ستوده بودن، از شاعرهای مختلف بوده، از تاجیکستان گرفته خودی افغانستان و همچنین ایران، گاهی پیش آمده میخوانده یک غزلی با روح کارم یا حداقل تانستم تا حدودی از شعرشان سر در بیارم. گاهی سعی شده برای که غزلها رو انتخاب کنم و به صورت خیلی ساده آهنگ ساختیم برشان و خواندیم، اما قسمت اعظم از ترانه ها و آهنگ هایی که اجرا کردیم از خودم هست. در بخش کامپوز یک بار از هنرمند محبوب ما کرد به واقع یک از بهترین های روزگار ما امیر جان صبوری در آبان سرزمین من همکاری کرد و من لطف کرد چند آهنگ ازش کردم و شاید یکی دو آهنگ دیگه از دوست خوب و هنرمند بسیار خوب ما دکتر همایون مروت هست. دیگه از کسی کامپوز نگرفتیم، آهنگار خودم میسازم و اگر غزل خوبی دستم بیایه که غزل‌های خوب زیاد است، اما خوب مهم هست که کدومش برای کار مجور میه، باقی شب ترانه ها رو در قسمت اعظمش از خودم است. بعد دو نفر ترانه سازی که دو شاعر بسیار بلند و شناخته شده هست، مخصوصا در آلبان جنگ و جنون و من و تو، از ترانه های از نام استفاده کردیم که محترم سید ضیا قاسمی است و همچنین شاعر بسیار جوان و پرتوان و پرکار ما ابراهیم امینی.
تشکر. شما در بخاطر اجرای کنسرت ها به کشورهای مختلف سفری داشتی، در افغانستان بودی، آیا در این سفرها شما حتمی استقبال زیاد شده، تقدیرم شدی و همچنان حتمی خاطرات خوب و بادم داشتی اگر از نام کمی یادآوری کنی؟
خب اینا رو من فقط خاطره گفته نمیتونم، مجموع زندگی نمی بوده و تقریبا این سفرها و برنامه ها و در کنار لطف مردم قرار گرفتن در واقع به عنوان دستاور زندگی من رو فکر میکنم، کم هم نیست. افغانستان ما در سال 93 یک بار رفته بودم طرف مزار شریف، بعد از سفر که طرف هرات و فرا و نمروز و زابل طرف ها داشتم که البته سفر کاری بود، منطقه اولین برنامه که مجرا کردم در سال 1993 مزار شریف بود، یک برنامه اجرا کردم. بعدشم فکر کنم سال 1997 بود که رفتم دو برنامه اونجا اجرا کردم و خاطره تلخ اگر بگم که بیشتر است و خاطره شیرین تر همه بود که متاسفانه تا زمانی که امکان داشت افغانستان باشم و بخونم، فقط تانیستم تا مزار شریف بودم که تو برنامه اونجا انجام بتم، باقی دیگه امکانش نبود، میسر نشد که کابل بروم یا هرات بروم یا شهرهای دیگه افغانستان بروم. بیشتر کنسرت هایی که اجرا کردم خارج از افغانستان بود، ایران، پاکستان، نمیدونم تمام کشورهای اروپایی، آمریکا و شمال آمریکا، خود استرالیا، بیشتر در این منطقه فعالیت داشتیم، برنامه اجرا کردیم. افغانستان دیگه هنوزم متاسفانه من توفیق نداشتم که بعد سال 97 برگردم و برنامه داشته باشم اونجا. امیدوارم که به یک حسر تبدیل نست، هنوز مجال باشه برای برگشتن به اونجا، زیارت وطنداران از نزدیک. حالا شاید کنسرت یا غیر کنسرت هم خود مهم رفتن به افغانستان است، حتی قبل همو یک تجدید پیمان و دیدار با مردم مزاد باید کنم دیگه، همین هاست.
خاطره خوب نگفتی کدوم خاطره اگر داشته باشی؟
خاطره خوب زیاد است، اما یه خاطره خاصی که بسیار عجیب باشه نه اتفاقا، چون کنسرت ها تقریبا یک سال از خود یکان تایش پای یک از هنرمندان میلده به یکی سیمه به جای لگت میکنه یا آدم نوت رو اشتباه میزنه، اینا بسیار زیاد است که اگر شمار کنم شمار هم نمیتونم داشته بخیر، ولی اینا چنانچه گفتم همه از ما برم خاطره است. خاطره آفرین بده تا برنامه هایی که تا حال مرفتیم، کم زیاد گاهی میکروفون ما یکم گای گل شده این کار نکرده یا فرض کنین یه تکی استیج چپه شده باشه و نشده دیگه تو چیز خاص بخاطر ندارم، چیز خاص بخاطر ندارم.
در کنسرت هایی که در داخل افغانستان و کشورهای دیگر داشتی حتمی از شما تقدیر هم با عمل آمده، اگر در این موردم صحبت نمایی.
ولی همی که مردم با این عالم از مصرفیت از مهمترین چیزی که می وقت باشه در کشورا از اون میگذرن و وقت خود از اختیارمون میذارن، تقدیری بزرگ است خودش و فقط من میتونم تشکر کنم، سپاسگزار باشم از اونا، ولی میدونم که این دو تا واژه به هیچ وجه نمیتونه جبران مهربانی مردم و محبتشون باشه. همین که اینا میشینن راضی برمیگردن، ما تقدیر شدیم، به مزد خود رسیدیم، به نوع خاصش که حالا معمول است آدم بوده، اگر این تقدیر شدن در شکل تقدیر نامه باشه فراوان گرفتیم، جوایی زیرم لطف کردن، محافلی و برنامه های مربوطی جوایز تقدیر اینا می شده، ولی تقدیر همیشه همی حضور مردم، یک راضی برگشتن اینا و همچنان تشویق کرده که با ما باش. هر باری که در هر استیج رفتیم در واقع تقدیر شدیم و فقط از سر مهربانی و همچنان از برکت لطف مردم میسر بوده.
تشکر. کار و فعالیت هنری شما واقعا قابل قدر است، باید همیشه از کارهای هنری شما استایش شود و شما در این را زحمتهای زیاد کشیدی. در آینده شما چی پلان ها برای کارها و فعالیت های هنری دارید؟ آیا در مورد ساختن آهنگ های جدید هم نوآوری را در نظر دارید؟
پروگرام ها همینا است، یعنی چنانچه در قسمت صحبت ها خدمت شما عرض کردم که کاری که من میکردم آهنگای جدیدی که داشتم میامدم از اولین استیج اونو دادم، خود استیج میخواندم و گفتم بعدا به این نتیجه رسیدم که خب آهنگا رو باید قبلا استیوی ضبط شده، حالا از همین طریق رسانه های جمعی با امکانات تا حدود نشر که هست اینا باید خوانده شد، پیش و پیش در اختیار شنونده ها قرار بگیرن و این برنامه این بار من است و شاید تعداد از آهنگایی که در گذشته هم اجرا کردیم ولی فقط در استیج اجرا شده و نشت هم نشده، یک بار با اونا باید بپردازم، چون یک مجموعه از کارهایی که اگر نه از نظر نو آوری ها که از نظر زمان کنها اجرا شده بر مهمه، اونا رو اجرا خواهم کرد و همین حالایش هم آهنگ های در دست تنظیم است و بعدا یکی دو مورد دیگه هم هست که بیشتر مربوط حوزه تحقیقی کار میشن. تصمیم دارم که اگر هنوز مجال باشه به زندگی اجازه بده تا یکی دو سال دیگه به صورت مستمر رویشون کار کنم و اینا بیرون شن. همین برنامه استرالیا امیدوارم که انشاءالله به خوبی به پایان برسه که تمام شاید یک پلان به صورت مشخص هست که یک زمان طولانی تر برای ثبت کارها بگذارم و مدتی از چیز فاصله بگیرم از سفر و برنامه های اینا، چون وقتی برنامه یکتر متراکم باشه سفر خیلی زیاد باشه. مثلا از 2018 شروع کردیم منوز مسافرم، باید مختار وقت بذارم روی کارهای سب و تنظیمی آهنگاهی کنم. به صورت مشخص پلان بعدی نمیشه.
تشکر. در اخیر پیام شما برای هموطنان خود و همچنان برای همه کسایی که اول شما را میشنوه چی است؟
سلامت باشین. بارها گفتیم که من کوچکتر از هستم که پیامی به مردم داشته باشم. فقط سلامتشان آرزوی من آباد باشن. آرزو داریم که همه چیزی که ما بهش محتاجیم، صلح، امنیت، همدلی و همسجدی، اینا هر چیز زودتر نصیب و شامل حال همه ما شد. و امیدوارم که همیشه آوازه ها و خبرهای خوش از مردم ما در هر جای عالم هست به گوش شما برسن. قربان محبت شما و با عرض حرمت خدمت تمام شنونده های مطرح.
تشکر. باز هم ما امیدوار هستیم که دوستایی که علاقه مندی آواز شما است در کنسرتی که روز شنبه در شهر ملبورن است در نراورن تشریف ببره تا از نزدیک آواز شما را بشنوه و همچنان آهنگای جدیدی که شما دارید و را بشنوه. در اینجا نمبر است که هر کسی که میخواه در این پروگرام اشتراک کنه یک تکیت بگیره، با این نمبر میشه تماس بگیره 0417 0585. تشکر بسیار زیاد. ما امیدوار هستیم که هموطنان عزیز ما در پروگرام هایی که شما در شهر ملبورن داری و همچنان در شهرهای دیگر تشریف ببرد و از نزدیک آواز مقبول شما را و خواندنه جدید و تحیف هنری که برای هموطنان ما دارید بشنود. البته کنسرتی که در روز شنبه در شهر ملبورن است نراورن، اگر دوستان علاقه گرفتن تکیت دارد و یا هم معلومات بیشتر در مورد کنسرت میخواید با علی رضایی به نمبر موبایل 0417 0585 در تماس شود. و باز هم برای شما موفقیت های هرچه بیشتر میخواییم جنابی سرخوش صاحب هنرمند خوش آواز و بشارت رسیده افغانستان که واقعا سفری خوش داشته باشی، خاطراتی باز هم خوش داشته باشی از تمامی کنسرت هایی که در کشور استرالیا داری و با امید این که هموطنان عزیز ما در کنسرت شما پیشتر اشتراک کنند و شما استقبال گرم نماید. بازم صحبت و پیام مقبول شما برای سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم. تشکر از شما.
دوزر محبت شما. سلامت باشین. قربانتان.
تشکر. خداحافظ.
چون قدم و بار بارش ای دایی خانه ندارم خیر در رای تو انتظارم، سبا بخیر در رای تو انتظارم، در رای تو گل زجین سه دل بکارم، در رای تو گل زجین سه دل بکارم، تو را دانم خدا سری بی بی تو، مرا نگوی که ما در سر تو پارم،
دستای سفید دو در چیجور